زه جیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د جیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانیو ز منزه شهید
او زم بختور شه.
نن د چهارشنبه یا د شروع ورځ کال 2019 د دسمبر څلورمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه هنیمي او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان سپریم کورټ امنیتی ادارو ته په خیبر پښتونخوا کې د زیات واک اختیار ورکولو د قانون اکشن ان ایډ په اړه د یو خواست اوریدو په وخت مرکزی حکومت ته امر کړی چې په دوه هفتو کې دننه د عدالت ته په حراستي مرکزونو کې د بندیوان کسانو پوره تفصیل وړاندې کړي. عدالت دغه مقدمه تر نامعلومه نیټې ځنډولې ده.
بلې لوري ته د ناټو د مشرانو غونډه د ترهګرۍ، ترکیې او ائتلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې یو بل سره ویني. د غونډې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په یورپي مشرانو نه غوښتي دي چې د داعش نیول شوي وسلوال بیرته واخلي.
او د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ادارو په ولقه کې د یو ځوان د وجل کېدو په ضد نن په شپږمه ورځ هم ولسی مظاهرې روانې وي چې مشرۍ د دغه سیمې د قومي اسمبلۍ غړو محسن داوړ او اولي وزیر کوله، خو تر اوسه ورته حکومت څه غبرګون نه دی ویلې.
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه، موضوعات او مرکې لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
ودا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاورې سن چې تاسو په سرټکو کې هم واریدل. د پاکستان سپریم کورټ د اکشن ان ایډ قانون په اړه باندې د یو خاص اوریدو په وخت مرکزی حکومت ته ویلي چې په دغه قانون لاندې چې کم حراستي مرکزونه دي په هغه کې د بندیوان کسانو فهرست دي په دوه هفتو کې دننه عدالت ته وړاندې کړي. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شاه په دی باندې د اسلام آباد نه تفصیلی رپورټ را لګلې.
نننې اوریدنې په محل هم بنچ کې د بے طرف ټرایل یا ملزم ته د قانوني دفاع حق ورکولو سره تړلې د ملکی دستور د لسمې ماده او حراستي مرکزونو په بیلابیلو اړخونو بحث شوې ده. د مرکزی حکومت نماینده وکیل یا اټارنی جنرل د یاد قانون د دفاع په حق کې ویلي چې ریاست مخالفه عناصرو قبایلي ضلع د خپلو فعالیتونو لپاره تل کارولې دي. د مشر قاضي آصف سعید کوسا د یوې پوښتنې په جواب کې اټارنی جنرل منلې چې حراستي مرکزونو کې هغه تنان هم ساتلی شي څوک چې خپل شناخت ثابتولو کې ناکامه شي. خدا چې شناختی کارډ لرونکي شکمنو تنانو په ضد باقاعده عدالتونو کې مقدمات چلول شي. د اوریدنې په محل بنچ د خلایي دشمن ټکی سپیناوی هم غوښتلې دي. او د دې په جواب کې اټارنی جنرل دریس خپل کړی چې کمیوتن بهرني دښمنانو سره پاکستان مخالفه کاروایو کې ککړ خیجنو هغه ته به خلایي دشمن ویلې کیږي. دغه دلیلونو په جواب کې 15 کسیزه بنچ کې ناس قاضیانو ویناو چې حکومتي وکیل د کومو قانونونو حواله ورکوي دغه قانونونو سره تړلي اړوند کتابونه لا تر اوسه عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. رپورټونه زیاتوي چې بنچ کې ناس یو قاضي فیض عیسی د ملک دشمنه عناصر د تعریف او د فاټا او پاټا اک قانون سره تړلي یو شمیر سخت سوالونه راپورته کړي. او بیا په دې معامله باندې اټارنی جنرل او قاضي فیض عیسی د یو بل سره خبرې هم اړولې دي. او 15 کسیزه بنچ د حکومتي وکیل نه حراستي مرکزونو کې بندیوانو په حق له تفصیلي رپورت پر راتلونکي دو اونو کې عدالت ته وړاندې کولو امر ورکړی دی. خو دې سره بیا اعلی عدالت د دغه کیس اوریدنه نامعلومه وخت پورې ځنډولو پریکړه هم کړې ده. او دغه قانون په ضد یو درخواست کوونکی او د مدني ټولنې فعال غړي او لیکوال افراسیاب خټک عدالتي پریکړه باندې د خفقان ترڅنګ د دې ټول خپل په واکمن تحریک انصاف ګوند اچوي.
ځکه چې دا اوسنۍ چیف جسټس چې دا خو د تلګې ورځې پاتې دي، دی بیا پینشن کیږي، تقاعد کیږي، نو بیا د نه پس دا بنچ بیا د سر جوړي کچته جوړي دو. نو یو خبره چې دا خبره یعنی په شا کافی و دي کله شو اوس چې په ځای راخاري چې ایا دا بنچ کو پاتې شي کدا نه یې بیا بل بنچ موجوده کې څنګه کیږي، ځکه چې سرکاري وکیل چې زبر دوه هفته نه ما مرکه په بارے ما وایره. نو په دې لازم څه څه خبره ده چې دا ډیره اهمه مسله ده او سرکاري وکیل یا حکومت چې دې مطلب یې سره څنګه لوبي ټوکی کوي او کوشش کوي چې دا وزن دیږي. نو دې سره لکونو ملیونو خلکو حقونه تړلې دي.
روان کال د اگست په میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر د آرډیننس د لارې اکشن ان ایډ سیول پاور قانون د قبایلي ضلعو نه ګرد خیبر پښتونخوا ته غځولو منظوري ورکړې وه، خو په صوبه کې حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د امنیتي ادارو شکمنه تنانو په ضد کاروایۍ لپاره پراخه واک سره تړلې دغه قانون آمرانه بله او د دې خلاف سخت غبرګون ښودلو. او بیا د اکتوبر په میاشت کې پېښور هایکورټ نه یوازې دغه قانون رد کړو، خدای د صوبې د لکونو خلکو د بشري حقونو سرغړونو سره سم هم ګرځولی و. د یاد قانون لپاره جاری کړل شوی آرډیننس یا حکمنامې قانوني میت سرته رسېدلې دی او کتل کېږي به دا چې راتلونکي کې سپریم کورټ تر کله پورې د یاد قانون قانوني حیثیت په حق له حتمي فیصله جاری کوي.
اوریدونکو یو بل مهم رپورٹ پلو تاسو بوزو، په د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې احتجاجونه نن په شپږم ورځ هم روان دي او دغلته د امنیتی ادارو په ولقه کې د یو ځوان رضا الله د وجل کې دوه په سر باندې دغلته احتجاجي درنه ده چې مشرۍ د دغه سیمې د قومي سملی غړي علي وزیر او محسن داوړ کوي، خو رپورټونه دا وایي چې تر اوسه پورې امنیتی ادارې یا د حکومت استازی دغه درنې ته نه دی ورغلی او نه دغه مشرانو سره څه خبرې اترې شوې دي. د ډیو رډیو خبريال عدنان بیٹنی په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
احتجاج خون کې دریج لري چې رضا الله نومیتن په 28 نومبر په همزونی سیمکشي د مزدوري پر مهال هغه وخت په وزنی ولې و چې په یاد سیمکشي آی ډی 14 شوی و او دوی سره ولس نور کسان هم په وزد شک په بنیاد نه ولې و. دوی تور پورې کوي چې رضا الله بې ګناه و او د پوز پولګه کې تفتیش پر مهال په هغه دومره تشدد سوی چې هغه مرګ ته غاړه ورکړې ده. پوز په دې اړوند څه خبرګون نه دی خودلی، خو ځای انتظامیه تېره ورځ ویلي و د رضا الله کورنۍ سره خبرې کړې او کامیاب شوي هم دي، خو په دې اړوند نور سویلو څخه ډډه کړې. احتجاج کوونکي وایي رضا الله کورنۍ ته ګواښونو سره د مالی مرستو ژمنه شوې، خو ځینې راپورټونه وایي د مرستو سره ځایي حکومتونو په دې پېښه د رضا الله کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. په دې اړوند پخپله د رضا الله کورنۍ یا حکومتي چارواکو چې سپیناوی نه دی کړی. د احتجاج کې تېره ورځ د سیمې د خامي پارلمان منتخب شوی غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ هم برخه اخیستې او احتجاجي غونډې ته وینا پر مهال هغه ویلي حکومت د انصاف په ځای وژل شوي کورنۍ ته تاوان ورکوي. هغه ویلي په کار ده چې په دغه پېښه حکومت بخښنه غوښتې وای او په دې پېښه کې ککړ کسانې قانون منگول ترا وستی وای
دیر زو لا کی کوشو ټول اخوال کی پتا لو چدا د فوج بس وړي شو پر شوای گا ایس پته کی دای شو کر دے یو زی کای بل کای د موزه لای ما ول تکي خو زه د پاکستان له درته ته تو یار زه د پاکستان د سپریم کورټ تو یار چې دای ول شر په کوم ټول ول هو ته سو ورو یو شر په ځای شي کو په ادم را خار ظلم جو پر ول ته ظلم
تو مسنداور دا خبرې په داسې حال کړې چې روان کال په مئی میاشت کې د خړ کمر پېښه رامنځته شوې وه او انتظامیه ویلي په دې پېښه کې 14 سیمه ییز کسان مړه او 25 نور ټپیان شوي. پوځ دې پېښې تور په علي وزیر او مسنداور پورې کړی و، خو پی ټی ایم ویلي چې د پوځ له پوسته څخه په دوی نیغ په نیغه ډزې شوې. حکومت د وژل سوي د یو کس لپاره 25 لکه روپۍ او ژوبل تن لپاره 10 لکه روپۍ امداد اعلان کړی و. بل پلو د احتجاج یو ځایي مشر جمال داور وایي دوی سره تېره ورځ انتظامیه د ځایي مشر د لارې رابطه کړې او تر هغه وروسته یې د انتظامیه مرستیال کمیشنر سره لیده کاتل شوي او خپلې مطالبې ورته وړاندې کړې.
د مذاکرات د پوره د اتمنځای مشرون روغلی وي، بیا به هر حال میږي پوسو غوښتلی د ایسی دفتر ته آغازی که د ایسی سره مذاکرات وشول، خو چې کوم پینټینا میږ مخې ته تک شیژدل نو ایسی صاحب په هغه شې دا سوال وکړو چې تاسو په دېشه متسی ورځې ټیم روکي چې دا زه د آرمی د افسرونو سره او د ډی سي سره ډیسکس کوم او تاسو د خپل درنه د دوه ورځې د پوره معطل کړي. نو میږ ملګري مشوره دا وکړه میږ به درنه جاري وي تر هغې وخته پورې چې سې پرې دا مذاکرات عملي شوي نه وي.
ډیوه راډیو د ځای انتظامیه سره په دې اړوند بیا بیا د تماس نیولو هڅه وکړه، خو د انتظامیه یو چارواکي د نومنه شولو په غرض وویل د انتظامیه مشر په چټۍ دی او مرستیال مشر د پوځ سره خبرو کولو لپاره د پوځ سیون ډیو دفتر ته تللی دی. دغه چارواکي وویل په دې اړوند نور معلومات نه لري. دوی د تیرې ورځې د غونډې پخلی هم وکړی، خو وی ویل دغه غونډه د احتجاج کوونکو او د انتظامیه مرستیال مشر ترمنځ شوې او دوی په دې اړوند نور معلومات نه لري. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زو د ناټو سرمشریزې غونډې ولوري ته چې په دې اړوند هم تاسو غواړو په خبرونه کې راپور وړاندې کړو چې د ناټو مشران د ترهګرۍ، ترکیه او ایتلاف سره د مالی مرستو په برخو د خبرو لپاره نن په لندن کې له یو بل سره لیده کاته کوي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو ته راغونډ کړي دي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
په لندن کې د ناټو ائتلاف د مشرانو او یایم غونډه د امریکای او فرانس د مشرانو د توجنو خبرو نه پیل شوې ده. دا غونډه چې رسمي پرانسته یې نن د برتانیې ملکې الیزابت په تاریخي بکنګم محل کې وکړه، په داسې حال کې کیږي چې تیر ورځ د فرانس صدر میکران د ناټو ائتلاف په اړه د یوې سختې تبصرې په غبرګون کې د امریکای صدر ترامپ په فرانس ټکونه کړي وو. د نهې په ورځ د فرانس صدر میکران او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په شام کې ښکیل د داعش د وسلوالو په سر د یو بل سره تاوده باسونه کړي وو. د صدر میکران نیوکو ته په ځواب کې د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي وو د داعش اکثره وسلوال د یورپي ملکونو دي. په دې کې زیاتره د فرانس، جرمني او برتانیې وګړي دي. د دوی اکثریت د یورپ نه دی او دا خبره ځینې ملکونو منلې هم ده. ما صدر ته دا خبره نه ده کړې. تاسو به د داعش ځینې وسلوال بیرته واخلئ چې په دوی کې یې څوک خوښوي هغه د خپل ملک ته بوزي. د فرانس صدر مانوئل میکران د صدر ترامپ دغه خبرې سره متفق نه دی او وایي راځئ چې په دې اړه سنجیده فکر وکړو. د داعش زیاتره وسلوال د شام، عراق او دغې سیمې د نورو هیوادونو وګړي دي. صدر میکران یو وار بیا د ناټو ائتلاف په اړه د خپلې لانجمنې تبصرې دفاع وکړه او وی ویل په خپله خبره کلک ولاړ دی چې ناټو په دماغي توګه مړه ده او په ترکی به بیا هم نیوکې روانې ساتي. صدر میکران وویل زه چې اوس ترکی ته ګورم نو دا خبره ښکاره ده چې دوی د هغه چا په ضد جنګیږي چا چې د داعش په ضد زمونږ سره اوږه په اوږه جنګ کړی وو او کله ناکله هغوی د داعش وسلوالو سره هم همکاري کوله. د صدر میکران اشاره په شام کې کورد ځواکونو په لوه چا چې د داعش په ضد روانه مبارزه کې کلک ملاتړ کړی او په دغه سیمه کې داعش ته ماتې ورکولو کې مهم رول لوبولی دی. هر څه که په ناټو ائتلاف د امریکای لخوا په زیاتېدونکي فشار نیوکه کیږي، خو صدر ترامپ وایي دغه فشار د ائتلاف په ګټه دی. زیاتره خلک وایي د ناټو بنیادي مقصد په شوروي اتحاد نظر ساتلو چې اوس روس دی، خو موږ ته نور هم ډیر کارونه پراته دي لکه د تندرو اسلامي ترګرۍ مخنیوي او د چین زیاتېدونکي اثر د پام لاندې ساتل. د ناتو ائتلاف د نننه زیاتیدونکو اختلافات د دغه ډلې لپاره یو لوی چیلنج دی. تیر میاشت ناتو غړي هیواد ترکی د ائتلاف د نیوکو پرته په شام کې د کوردانو په ضد پوځي ارغل پیل کړی وو. تیر ورځ د ترکی سره طیب اردوان خبرداري ورکړي که ناتو کورد وسلوال ترهګر ونه منل نو دوی به د روس په ضد د بلقان ملکونو د دفاع لپاره د ناتو د منسوبې ملاتړ نه کوي. څېړونکي وایي ناتو ائتلاف د شخصي اختلافونو ښکار دی. کوری شیک د عسکري مطالعو د نړیوال مرکز څېړونکي ده، وایي
This summit has the three presidents problem. President Trump, President Macron.
دا غونډه د درې صدرانو د مسلو سره مخ ده. صدر ترامپ، صدر میخوان او صدر اردوان او ائتلاف ته ورپیخ تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې خپل اویای مکلیزه د دغه درې وانو صدرانو ترڅنګ ونمانځي.
هر څه کسیړونکې په ناتو ائتلاف کې دننه په اختلافونو اندېښمن دي، خو د ناتو مشر یان سټولټنبرګ وایي ائتلاف ښه برابر دی.
We have just implemented the biggest reinforcements of our collective defense.
موږ د سول جنگ نه په دیخوا د ائتلاف په تاریخ کې تر ټولو لوی دفاعي بجټ رايوزه کړی دی چې خای ائتلاف وس په خشان د خپل کار کولو توان لري. په لندن کې د رواني غونډې ورستو به ثابتېږي چې ناتو خپل اختلافونه سړول لمین زوړي. درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا تغوګي په ټلویزیون ګوري او د ډیوا د فیسبوک تلاره هم زمونږه مرګري د خبرونه لیدي او ورېدې شي. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په دغه ریپورت کې تفصیل واره د پلندن کې د ناتو ائتلاف سرمشریزه غونډه روانه ده، خو کوکتلې شینو د ناتو ائتلاف زیاتره فعالیت دا وخت په افغانستان کې دی. په دې باندې سړنه خلو زمونږه همکار پیر زبیر شاه صاحب د ویډیو لینک تلاره زمنګ سره مرګره دي. پیر صاحب بخیر.
بخیر.
پیر زبیر شاه صاحب، کدا وای چې دا وخت افغانستان چرته چې د ناتو ښکارا فعالیت یا هلې ځلې دا وخت روان دي، څومره مهم دی د ناتو لپاره؟
نو چې ناتو پر خو یو پدام مهم دی چې دا د ناتو په تاریخ کې ټول نه غټ چکم دی عملیات کړی دي او عملیات چکم روان دي په افغانستان کې دي، او په اول ځل د ناتو په تاریخ کې دوی چکم آرټیکل 5 ورته وایي، هغه دفعه چکم کې دوی وایي چې په یو ملک حمله وشو، په یو هیواد حمله وشو، نو هغه په ټول هیوادونو حمله ګڼل کیږي. نو چې یو ل ستمبر حمله وشو نو دا آرټیکل دوی استعمال کو او بیا لاړل افغانستان ته، او اوس افغانستان کې 2014 پورې چکم وو هغه انټرنیشنل سیکیورټی اسسټنس فورس او هغه ډېر ملکونه وو، هغوی ځواکونه هغوی به هلته عملیات کول. بیا 2015 نه ناتو چې کوم ریزلوټ سپورټ مشن ورته وایي هغه شروع شوی دی، او هغوی کار دا دی چې دوی به افغان ځواکونه امنیتي چې کوم ځواکونه دي او پولیس دي دا به دوی ټرین کوي، دوی ته به مشورې ورکوي، سلا ورسره کوي، او دوی به ډېره تیاری چې دوی د خپل افغانستان حفاظت کولی شي. نو دا او اوس په سمره هم د ناتو غونډه شوې د نور غونډه کې دوی د داخپل چکم دوی افغانستان سره مرسته ده، هغه بار بار دوی دا یکندهانی ورکي افغانستان ته چې مونږ تاسو سره ویلاړو، مونږ تاسو سره مالی کومکم کوو، او دا کومک بم جاری وي چکم کې دوی د افغان ځواکونه ټریننګ کوي. نو دا د ترهګرۍ خلاف چکم بل جنگ دی. څنګه تاسو په دې رپورت کې مونږ واریدل چې دوی اوسم ګڼي چې دا یو غټ جنگ دی، او د جنگ لپاره به پکار دی چې دوی تیاری. نو دا جنگ اوسم په افغانستان کې روان دی. د طالبانو سره حقانی شبکه او لشکر طیبه، القاعده، دا ټول ترهګر تنظیمونه هلته اوسم فعال دي. نو ناتو مشن چې کوم دی هغه که اوس وګورو نو نور خودي اختلافات په ډیر سجونه دي، خو افغانستان یو داسې ځای دی چې سر ته ټول ناتو هیوادونه په یوې خولې دي او د افغانستان حکومت سره مرسته کوي. نو دا ډیر مهم یو مشن دی، او ناتو کوشش دا دی چې دا مشن کامیاب شي افغانستان کې، او دا یو مثالی مشن وګرځولی شي.
پیر زبیر شاه صاحب، افغانستان کې امریکا د طالبانو سره یو وار بیا د سولې خبرې اترې پیل کړې دي، تاسو څه ګڼئ چې په دې لړ کې د ناتو ائتلاف غړي هیوادونه امریکا په خپل باور کې اخیستې دي، خپل اعتماد کې اخیستې کنه؟
او بالکل اخستې دي او ناتو هم دغه خبره بار بار کوي چې مونږ هر یو چې کوم کله هم د طالبان او امریکای خبرې وي دغه ارکلی کو او پکار دی چې دا خبره وشي په ستمبر کې هم چې ناتو کوم سیکرټری جنرال دی هغه دا خبره کړې وه او هغه ویلي وو چې مونږ افغانستان کې یو ځای راغلی یو یو ځای به اوسېږو او چې فرض کا فیصله وشوه نو یو ځای به ورنځو نو بهر لاغوی امریکای سره ویلاړ دي د دوه ورځې وړاندې دلته چې د ناتو په لندن کې دا کانفرنس شروع کېدو نو چې کوم د ناتو استاد دې د افغانستان لپاره هغه هم بیا زلدا خبره کړې و او تکرار کړه وی ویل چې د خوشبینه دي چې د امریکای او طالبانو منځ کې به خبرې شروع شي او یو نتیجې ته به هم ورسی او بیا دا هم ویل چې کوم د امریکای یو دریز دی هغه هم تکرار کو چې پکار دی چې طالبان د تشدد کم کړي او ور سره د افغان حکومت سره نیخ ونیغه خبرو تکینی نو مقصد دا دی چې امریکا او ناتو په افغانستان کې په یو خلې دي دوی دا غواړي چې امریکا او طالبان داسې سوله عمل شروع کړي چې کوم بیا دزبندې کې کوم اوشي او بیا ور سره افغانان خپلو کې کینی افغان حکومت او طالبان خپلو کې کینی او دا عمل چې کوم دی یو منطقي انجام ته ورسی
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډیر مننه
نو عزت منوریدونکو او لیدونکو خبرونه لا دوام لري د مهال زو د افغانستان ولوري ته چیري چې د افغانستان په ختیځ ولایت کې نن په یو بریټ کې د پی ام اس مشر ډاکټر ناکامورو وژل شوی دی سره له خپل څلورو سرتیرو او یو ډرایور د دغه پیخې په ترس کې ډیر سخت خبرګونونه راغلي دي هم د افغان چارواکو او د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو تفصیلی تاسو په دغه راپور کې وړاندې کوو د افغانستان ختیځ ولایت ننګرهار کې په یو وسلوال بریټ کې د جاپان د سولې او طبي خدمتونو خېګړې موسسې پی ام اس مشر ډاکټر ناکامورا د خپل څلورو ساتونکو او یو ډرایور سره وژل شوې ده د پیخ یو عیني شاهد امریکا غاکته وویل دا بریټ د خار په منځ کې د سولې کاروان دفتر ته چیرمه دریو وسلوالو کړې ده او وسلوال تختی دلی دي
جاپاني موټر دلته ورسره دي دوه موټر وي او بس مشوره له موږ لا پوه شو دا دغه مارګرانه مله وښتل ډرایور مته وښتل جاپاني هم وښتل جاپاني سره راځي ټپو شو یو پیواز کوي یو ژوند دی درې دا نور وښتل
که څه هم طالبانو په دې بریټ کې د لاس لرلو څخه انکار کړي او تر اوسه بلې کومې وسلوالې ډلې هم د دې پیښې په غاړه نه ده اخیستې خو د افغانستان په ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر اشرف غنی د ټیم مرستیال کاندید امرالله صالح په خپل ټویټر لیکلی دی داسې یوازې یو هیواد دی چې موږ یوازې او ناتوانه لیدل غواړي او هغه پاکستان دی او د ایس آی داسې یوه ترهګره ډله ده چې په سیمه کې د هغوی پلانونه پلی کوي او هغه طالبان دي نو د ناڅرګنده وسلوالو ټکی مه کاروئ ډاکټر ناکامورا زموږ په زړونو او دعاو کې دی خو پاکستان تل داسې تورونه رد کړي او وایي دوی په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي اسلام آباد د امرالله صالح دغه ټویټ ته کوم ځواب نه دی ویلی د افغانستان حکومت په وروستیو کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې داعش ډلې ته سخته ماته ورکړې او په وروستي سفر کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ادعا پخلی کړی وو خو بلې لورې ته د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په خپل ټویټ کې لیکلي داعش ته په ماتې ورکولو کې د طالبانو رول مهم دی ډاکټر ناکامورا په کال 2008 کې افغانستان ته تللی وو او د یوې اوږدې مودې راهیسې په ننګرهار کې د بیا ودانۍ کارونه کول هغه ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر کال د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړی وو ملګرو ملتونو افغان چارواکو او د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو د نوموړي پر مړینې ډېره خواشینی څرګنده کړې ده منازه شهید ډیوا امریکا غږ واشنگتن ډی سی
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
صرف چارواده نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولئ
ټویټر @VOA Diva فیسبوک VOA Diva
درمن اوریدونکو په پاکستان کې د یوې مودې راهیسې د طالب علمانو د سازمانونو یا سټوډنټ یونینز باندې پابندی ده او دا د جنرال ضیاء الحق د زمانې نه په طالب علمانو دغه پابندی ده خو سیاسي پوهان وایي چې سکولونو په کالجونو او یونیورسټو کې د طالب علمانو یونینز دا دوی ته یو موقع ورکوي چې راتلونکي خل لیډران سیاسي مشران د دوی نه جوړ شي او د دوی یو ټریننګ وشي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلیو چې سټوډنټ طالب علمانو ته اجازه ورکړی شي چې دوی خپل یونینز جوړ کړي خو راغې د پاره به مخکې اصول جوړی نو په دې کې بیا خندان سدي چې تر اوسه پورې په دغه باندې پابندی را په دې موضوع باندې زمونږ همکار رحمان بنيري د هفته واشنگتن ټو خبر خبرونه کړې ده او د سیړونکو سره او طالب علمانو سره په خبرې اترې کړې دي راځي چې دغه پروګرام په ګډه وورو
دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بن رحم پا پاکستان کے پنہشتم نومبر دا طالب علمانو دا یونینز بیرتا پزائے کولو لپارا لاریون تا دا پاکستان وزیراعظم عمران خان پا جواب کی ویل دا قبلولو ورل اصول جوڑوی چی دا زدکون کو یونینز پزائے کلشی خود طالب علمانو مشران دا حاغلی خان لوستا دا شک پر نظر گوری او وائی که حکومت رختیا هم دا طالب علمانو یونینز بحالوی بیا د دوی د ملګرو په ضد مقدمه ولې جوړ کړې د طالب علمانو د تنظیم یو مشر امار علی خان وایسه په امریکا ډیو ته ویل
دیکھیے جی یہ خوشائن بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹس لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال کریں گے باقی منسٹرز بھی یہ بات کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر بھی جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ طلباء کا جمہوری حق ہے کہ ان کے پاس یونین سازی کا حق ہو لیکن ایک طرف یہ حق میں بیانات دیے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم میں سے کئی لوگوں پہ سیڈیشن کے یعنی غداری کے پرچے بھی ہوئے ہیں جن میں اقبال لالہ پہ بھی ہوا ہے جو مشال خان شہید کے والد صاحب ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ عالمگیر وزیر جو پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے ان کو لاپتہ کیا گیا پہلے اور اس کے بعد پریزنٹ کیا گیا کورٹ میں اب وہ زیر حراست ہے تو یہ ایک دوغلی سی پالیسی لگ رہی ہے کچھ ایسے کنفیوژن سی لگ رہی ہے شاید کہ شاید حکومت خود کنفیوزڈ ہے یا وہ ایک فیس رکھنا چاہتی ہے پازیٹیو لیکن اصل میں ان کو مسئلہ ہے اس چیز سے کہ طلباء کے پاس کوئی اپنے اختیارات ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں تک بھی جو نوبت آئی ہے جو آج یہ ساری ٹویٹیں آ رہی ہیں ہمارے حق میں وہ طلباء کی جد و جہد کی وجہ سے آئی ہیں اور اگر حکومت نہ بھی چاہے گی تو طلباء اتنے منظم ہو چکے ہیں اور ان کے اتنے اب حمایتی موجود ہیں اس ملک میں کہ وہ اپنی بات منوا لیں گے تو بہتر یہی ہے کہ اس کو خوش اسلوبی سے سارے معاملے کو نپٹایا جائے اور جو آئینی حق ہے طلباء کا وہ ان کو ایک دفعہ دے دیا جائے
دا غلی خان نے پرتا دا پاکستان پر قومی اسمبلی کے دا مخالف گندنو مشر شہباز شریف ہم یو ٹویٹ کرے چھے پکے دا طالب علمانو دا غختنو منل ضروری گنی دا پیپلز پارٹی مشر بلاول بٹو زرداری وائی پیپلز گند تل دا طالب علمانو دا غختنو ملاتڑ کرے ہاگا وائی بے نظیر بٹو دا طالب علمانو غختنو منل وے دا عوام نیشنل گند دا پختونخوا سانگے مشر ایمل ولی خان وی او اے ڈی وتا ویل د طالب علمانو غوښتنې منل پکار دي څېړونکو سوال کوي چې د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي چې د طالب علمانو یونینز بحال شي نو څوک نه بحالوي دا مظاهره ولې کېدلې د دې سوال جواب د پېښور څخه په زری پوهنتون کې د ایم فل زده کوونکي او د طالب علمانو یو نمائنده مشتاق دورانی دیوري دیوتا داسې ورکړې ده
د نومبر په یو کم دیشمه نیټه باندې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د زده کوونکو سره د یووالي لپاره مارچونه او احتجاجونه وشول د کومو بنیادی غوښتنو چې دا وا چې په ټول ملک کې د زده کوونکو څومره هم اتحادی دي هغه د بحال کړی شي او د ټاکنو لپاره د اعلان وکړی شي مونږ دا غنو چې دا د طالب علمانو لپاره د زده غي د سیاسي روزنې لپاره د غي د خپل حق د چې په دې باندې پوه شي چې د هغوی حقونه څه دي د هغوی حقوق څه دي دا د دې لپاره ډېر مونږ ضروري ګڼو بل دا هم دی چې د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې دا احتجاجي مارچونه کېدل دا ټول پرامن وو خو د خارونو په نسبت باندې به دار دې کې د دې چې کوم غوښتنه وي هغه بدلې دي هم لکه تر خیبر پختونخوا پورې مونږ خپل خبرو کوو ته په خبر کې چې کوم مارچ مونږ کړو آی کې یو بنیادی غوښتنه دا هم و چې مونږ سره نوې زمشوي څومره قبایلي ضلع دي په هر قبایلي ضلع کې دي یو یو پوهنتون جوړ کړی شي معیاري پوهنتون دې جوړ کړی شي او بل پرې سمو علاقو کې یعنی اسلام آباد کې لاهور کې پېښور کې کراچۍ کې جو کم پوهنتونونو کې د دې لپاره مخصوص څوکۍ دي سټونه دي هغه کې ډېر اضافه وشي بل زموږ یو غوښتنه ده هم و چې 14 اپریل دی د شهید مشال خان په نوم سره منسوب کړی شي او دا چې کوم اوس په اوسنی بجټ کې چې د تعلیمي بجټ کې کم کمی شوی دی د ایچ ای سی نه هغه دې واپس بیرته بحال کړی شي او د استادانو چې کوم شانتیانو عمل دی شروع کړی هغه دې
پیخور پوهنتون کې د انوائرمنٹل سائنسز د سانګې زده کوونکي حارث افغان وای د طالب علمانو په تنظیمي هلو ځلو د پابندیو پوجا دوی د یو شمیر چیلنجونو سره مخ شوي دي.
موږ به مطالبه شته نو موږ د سټوډنټ یونین کو او هغه سره تړلې د نور ټول ستونزې چې د سټوډنټانو سونه دي هغه پکې موږ راټولې کړې وي. څنګه چې تاسو ته پته ده په 1940 کې چې کوم زمنګ ډیکټیټر عدالت ضیاء الحق هغه په دې سټوډنټ یونین باندې بین لګولې وو او تر نن ورځې 35 دا لري شو چې دا بین لګیدلې د هغه په بندې باندې د سټوډنټانو د سیاسي هلو ځلو نه محروم شوي دي. په هغه وجه باندې سټوډنټانو ته په یونیورسيټیو کې ډېر زیات مسایل را جوړ شوي دي. کاغذ د پیسونو مسله ده، کاغذ د هیرسمنت مسله ده، کاغذ د هاسټلو مسله ده، کاغذ د غرنګي نور داسې ډېر مسلې دي. نو دغه مسایل چې دي دا د دې وجه جوړ دي چې دوی ته سټوډنټ یونین حق نشته. موږ د ګورنمنټ نه زر تر زره دغه مطالبه کوو چې دا سټوډنټ یونین دې بحال کړي شي.
په 9 نومبر د طالب علمانو د مظاهرو لپاره تیاری د دوونو څخه روانه وي. سورج وړاندې د دې مظاهرو لپاره د غک پورته کوونکو طالب علمانو یو ویډیو په سوشل میډیا وایرل شوې وه چې پکې عروج اورنګزیب نبیو پیغلې د هندوستان د مشهور شاعر بسم العظیم آباد یو مشهور غزل سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا باز قاتل میں ہے ویلے وہ دغه شان شوارونه د طالب علمانو په لاریون کې پورته کېدل. په یو ویډیو چې سعید سنگری نوم یو تن په ټوئیټر شریک کړی و یو جنۍ چې د سور رنگ جامع اغوستې وي او سره لپټۍ په سر و په تکرار سره شعارونه کول چې موږ څه غواړو په ځواب کې ورته د سور رنگ بیرغونو په لاسو کې نیولي د زده کوونکو ټولګي ویل ازادي ازادي یو بل ویډیو چې د لوبنا برک نومي یو وکاون نخ پر شوی و پکې د عبدالولی خان په هنتون د وژل شوی طالب العلم مشال خان پلار اقبال لاله دل کیږي. په ویډیو کې شعرونه دي مشال خان ته سر سلام. اقبال خان د ځکونکو شعرونو ته پتندي لاس کېږي او جواب ورکړي. مشال خان د طالب علمانو د یونینز د بحالی غت پور تکو د کال 2019 د اپریل په 14 د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د ژورنالیزم د سانګې پس د کون کې مشال خان د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی وو او په تشدد وجل شوی وو. په هغه تشدد کون کې زیاتره د په هنتون زده کون کې وو. طالب علمان دا هم غوښتنه کوي چې د مشال د وجنې ورځ د مشال خان د نوم سره منسوب کړی شي. طالب علمانو د لاریون سم د ټکه پس د پاکستان په پنجاب صوبه کې د لاریون کوونکو یو مشر عالمگیر وزیر بدرګه کړی شوی وو او بیا د اتوار پرز په لاهور کې د زده کوونکو پر ضد مقدمه کړی شوی وي. رپورټونه وایي په لاهور کې پولیسو په مقدمو کې د اقبال لالا نوم هم شامل کړی وو. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل ویلي دي چې په پاکستان کې د زده کوونکو په ضد مقدمه درج کول او عملیات کول د رای د ازادۍ د اظهار سرغړونه ده. عمران خان په ټوټر ویلی وو په هنتونونه د مستقبل مشران جوړوي او د زده کوونکو اتحادیه پکې مهم رول لوبوي. د هغه په خیال د بدمرغه په پاکستان کې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو اتحادیه د جګړو ډګرونه جوړ شوي دي او په کیمپسونو کې د پوهې ماحول تباه کړی دی. په پاکستان کې د پخوانی پوځي امیر جنرل ضیا په امریت کې د زده کوونکو په تنظیمونو په 9 فروری 1944 کې پابندي لګول شوې وه. په پیښور پوهنتون کې د پروفیسر درویش افریدی خیال دی چې جنرل ضیا په یونینس پابندي ځکه لګولې وه چې د جمهوریت پلوه تحریکونو لاره ونیسي. د ضیا د امریت وروستو منتخب سیاسي حکومتونو هم ونه کړه شوه چې د طالب علمانو یونینس بحال کړي. اوس په دې موضوع د بحث لپاره موږ سره د لاهور نه یو طالب علم وقاص خان بیٹنې او د پیښور نه ښکلا سحر ملګري شوي دي. تاسو دواړو د پروګرام کې بخیر علی وایم. وقاص بیٹنی صاحب په لاهور کې تیې او د مظاهرو سره تاسو ځنی ملګری د عالمگیر وزیر په شمول نیول شو. د عالمگیر دا وخت چرته دي تاسو؟ تاسو نور ملګرو باندې څه قسمه مقدمه جوړ شي بي دي د عالمگیر وزیر نه علاوه؟ په شمول د نور ملګرو او کلا سحر ته په پیښور کې ستاسو د لاریون رستو عمران خان یو ټویټ کړو په کې ویلي و چې د یو قانون جوړولو رستو د دې امکان موجود دی چې طالب علمانو یونینز بحال کړی شي. ستاسو دغه بیان دغه کتلې د سوای پاره باندې؟
خبره دا چې هغه ورکو او صحیح خبره ده د دې څنګه په دغه نظر ګورو خپل دا خبره ده چې ټویټ هغه ټویټ خبره نه ده او اوس دې باندې عملی کار کول پکار دي. صحیح ده چې کم پروټوکول د څه لپاره د مارچ او سټوډنټ بحال کړي نو دا د چې په ټویټ او په دې باندې کار نه کیږي مطلب عملی هغه قدم اوچت کیږي. سټوډنټ یونینز الیکشن دی وایي دا څه خبره مخکې شوې دي چې سټوډنټ یونینز دې هغه بحال کړي شي دا څه خبره راشي خو موږ عملی کار غواړو.
خا وقاص بیٹنی صاحب د عمران خان ټوټ به تا هم لوسته استاد و چې یو ملګری ساسو په امپو کې نیول شوی دی. بل خو ته عمران خان وایي چې هغه امکان لري. عمران خان ویلی دی, شاباش شریف ویلی دی, بلاول بټو زرداری ویلی دی, ایمل ولی خان ویلی دی, ټول وایي چې موږ د یونینز بحالی غواړو. نو ته وسته ما کوي چې د یونینز بحالی دوی امکان موجود دی؟
اصل لکه مکه دا د یونین په حاله دوه په تر سره دا چې د نس په ټیم چې اره د نس څو اخره وو دا ول په پرم دا و چې په دې هفته چې دا څو نه یو نن په اړه ما او کومه دې چې څومره کومه څه تر څو دی هر په څه چې کومه دا هغه ټول په حل شي چې د سټوډنټ یو نن په بهر په تر اوسه په چا یا امریکا پر دښین باندې نه درکړه پر کوم دا و چې په دښین باندې دا یو چې یو ايني جمهوریت حق ته په دښین باندې امریکا روسي او دا یو نن په بهر کړه.
ښه او سحر بی بی استان میں تپوس دار چې دا خود مظاهره وشوي په لاهور کې شروع شوی په پیښور کې وشوي پاکستان کې وشوي ساسو نور ملګرو سره هم زما خبرې شوه دي په خوا په پرتله دا ځل پکې زور زیات لیدل کیږي. نو دا به دغه د سوروز مظاهره وی کنه آینده بم د تحریک په شکل کې دا مظاهره کیږي او دا تحریک به ژوندې وي. ساسو ملګری سوای
جی په دې باندې بہت غره کې کوم سټوډنټ اکشن کمیټي چې دا کوم هغه خپل لای هم اچ کوي چې دا زمونږ آغاز او آغاز سره زمونږ شروعات او چې موږ د دا ډیمانډ پیش کول نو دا چې دین دا به مخکې هم د موږ کوم مطالبات چې په موږ د شانتي ولاړ یو دا سټوډنټ یونین کو بهانه کوي چې موږ دا کالج څنګه بیا مارچ دینو هغه کال ورکو بیا مارچ وکړو مطلب دا ډیمارچ دا به زموږ تر هغه پوری دا غوړو موږ سټرګل دې تاسو چې پوری دا زموږ ډیمارچ پوره شي نه.
او کله سحر یو بل ته پوښتنه کوم په خوا هم مر دلی په پاکستان کې چې جنکو د تحریکونو برخی پاتې شوی دی خدا زل ډیر لیدل کې دی بلکې په یو نیمځه کې خو جنکو لیډ کول تحریکونه ستاسو بیا په لاهور کې بیا په اسلام آباد کې او دا چینج یا بدلون چې دا په دې وروستو ورځو کې راغله دی کنه جنکۍ اوس زیاتې غواړي چې خپل غږ پورته کړي کې سب چل څه شوی دی.
د پښور عرب د تاسو مې چې مطلب هغه تاسو وګورئ هغه موږ په هغه کې فیمل کې دا چې هغه کومو زما په خیال چې نو ما ته کومې ښکاري د لاونه چې مطلب موږ کوم کمپین چې کوو فیمل چې به موږ
جامع طلبہ اسلام ناظم اعلی د وایس اف امریکا سره خبرو په وخت ویلي چې دا خو ټول کینپالی وو او د دې ټول زور د زاړه پالو یلی جمعیت په زده او مونږ ته د بلنه نه ورا کړې. نو تاسو جمعیت غنی د طلبا تنظیم د ازادۍ تحریک برخه نه ګڼي او هغه ولې پرې کې تاسو شتن سره شامل کړی نو؟
د جمعیت چې کوم ونه د دې د ټلیفون سره نه ده هغه موږ همیشه برخه ګڼلې د خپلې د شیزه هم زمتی چې کوم پروګرس چې کوم ما هغه په دوه کې نشته او موږ هغه پروګرس پولیټکس ته لکړې نو په خپل ځان نه د بلل چې موږ د دې فیرې کې د سټوډنټ بحالې لپاره اکثر فرصت په پنجاب کې موسته کې دوی چې کوم سټوډنټ وو هغه همیشه چې دا او خپل تاسو په اړه یې استعمال کړی وګدو چرته د نورو چې کوم یونین دی هغه بحالې هیڅکله نه وایي.
سمه ده، ډیر شکریہ تاسو د وقاص خان او وقاص خان بیٹنی صاحب او کلابی بی چې ما سره ملګری شي وي او خپل د طالب علمانو د دغه مارش په اړه معلومات راکول. که څه هم طالب علمان وایي چې دوی د دې غوښتنو لپاره یو دي خو د اسلامي جبهې طلبه پاکستان ناظم اعلی محمد امیر وایي د نهشتم مارچ ته لاریون جوړونکو د دوی سره رابطه نه وکړې. هغلی امیر د وی او ای اردو څانګې د خبریال سره د ټلیفون په لیکا وویل چې که څه هم د دوی ټولو مقصدونه یو شان دي خو د نهشته مارچ لاریون کوونکو د طالب علمانو لوی اتحاد متحده طلبه محاذ ته بلنه نه ورکړي. په متحده طلبه محاذ کې نږدې زاړه پالي شل تنظیمونه دي. محمد عامر وایي د نهشتم نومبر په لاریون کې ټول کینپالي تنظیمونه وو او وایي چې ټول زور یې د جمعیت په ضد دی.
یا مطالبات تو ایک ہی ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے سارے مطالبات اور انہی مطالبات پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں اور وہ ظاہر ہے اسٹوڈنٹس کے جینوئن ایشوز ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم نے دیکھی اور ہمیں اچھی نہیں لگی وہ یہی تھی کہ اگر کسی کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ یونین بحالی چاہتا ہے کوئی بھی آرگنائزیشن, لیکن اس کو جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ رائٹ کی کسی آرگنائزیشن کو جیسے جمعیت ہے انوائٹ نہیں کیا, تو اس کا جواب یہ آتا ہے جی ہماری تو پوری کیمپین ہی جمعیت کے اگینسٹ ہے, اس کی جو ہے وہ فیشزم کے یہ جو بھی, تو وہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کا ایجنڈا جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے.
اس وضو پل ہمکار محمد علمگیر پلوتا علمگیر سے پدی موضوع پر سوشل میڈیا کے سب ایسو روان دی.
مدیر سے پاکستان کے د طالب علمانو د خپل حکونو او کالج یونیورسٹو کے د طالب علمانو یونینز پر ځای کولو غوښتنه پترس کې راپور ته شوی احتجاجونو پاړه په سوشل میډیا دا وخت ډیر تود بحث روان دی. پاکستان کې یو اړخته دا احتجاجونه د اسرائیل هند امریکا او غربي نړۍ د پاکستان خلاف سازش ګڼل کیږي او په احتجاج راوتلي طالب علمانو خلاف د غداري مقدمه هم درج شوې دي. د شان د طالب علمانو دا احتجاج پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم پورې د تړلو او دیل خود ساختہ او د پاکستان د فوز لخوا راوړاندې بیانیه ففت جنریشن وار نوم ورکل کیږي. نو بل لخته د پاکستان تعلیم یافته برخو دې سره د مرستو غغونه هم راپورته کړي. د لړکی یو سو مهم ټویټس ته مو پام راګرځوم. د بخل نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په خپل ټویټر باندې لیکلی امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان د هغه طالب علمانو ملاتړ کوي څوک چې د خپل حقونو لپاره بهر راوتلي پرمنه احتجاج د هر انسان حق دی. د امنیسټي انټرنیشنل دی ټویټ د طالبانو د احتجاجونو لا ډیر تقویت ورکړي او میډیا ترڅنګ د ټولنې ډیرو فعالینو د خپل ټویټونو ذکر یا د هغه برخه هم ګرځولې ده. پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر باندې لیکي، په داسې وختونو کې چې ازادي او احتجاج د فیفت جنریشن وار په نوم د خپل لاندې راوستل کیږي، په دې وختونو کې سټوډنټس سولیډاریټي مارچ چې د طالب علمانو د یونین او بحاله لپاره دی د یو زیری نه کم نه دی. د طالب علمانو یووالی او اتفاق دی تل آباد وي. د بشري حقوقو مبارز اسامه خلجی په خپل ټویټر باندې لیکي، هم نن په پاکستان کې د خپل خار سټوډنټ سولیډاریټي مارچ برخه شه، کوچری تاسو د اعلی تعلیم لپاره د بجټ کموالی، کیمپسونو کې د سارنې بے ځای تنګولو، د امنیت په نوم د پابندو، یونیورسټي کې په سوچ باندې پابندې، جنکو سره توپیری چلند او د طالب علمانو یونینو پر ضد پابندو خلاف یې. داود سوشل میډیا دیونه لپاره مهم ټویټس.
هم داود انوزی پروگرام واشنگتن تو خیبر زمو پرونه په پهنا www.voanews.com کته شه. وزن نظر پروگرام کوربا رحمان بندر اخلم اجازت، خپل خیال ساتي.
قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، د ملتیا څخه مننه کوم چې زموږ سره په خبرونه کې تر داده مالیاس د محل زو یو بل مهم راپور ولورته. او په بلوچستان کې د اقتصادي ستونزو په اړه وندې چې حالته د وړو به ډېر زیاتې شوې دي، او داسې ویل کېږي چې د اصل کیلوګرام وړو قیمت 15000 روپۍ دی. تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور روان کړی دی.
زه 50 کلن بادر خان د وړو د اخستلو لپاره دکان ته راغلی دی. وی چې کله دلته د وړو د 100 کیلوګرام د یوې بوجي بیا 15000 وار ویدله، نو ډیر حیران سو.
زه ریړی چلوم، دا غریب سړی ما 1500 روپۍ د ورځې په خواروې ګټم، وچه ډوډۍ و بچانو ته ورکوم. زموږ د وسه بار دی دا وړه، کرایه ورکم، وړه ورکم، بچان باندې اسکول ووایم، څه وکم؟ څوک ورجې خوري؟ ارزانه ورجې خوري.
په تیره یوه میاشت کې دلته په بلوچستان کې د وړو په یوه بوجۍ کې 3500 پوري اضافه سوې ده. تیره میاشت د وړو دغه ګونۍ په 4200 روپۍ وله.
وړه بیخي ګرانه ده سر، د دیاړي والا خلک ګرد پریشان دي. څوک ته 1500 روپۍ باندې دیاړي وکړه، بیا خپل گزاره وکړه، څنګه گزاره وکړه؟
الاداد له تیرو اتو کلو زخه دلته په کوټه ښار کې وړه پلوري، وی چې له میلانو زخه وړه دوی ته ګران راځي.
ورور دا گرانی د شاټینګ هم دی، ورور سره دلته نورم سره گرانی د حکومت سره په سره ضلع پابندی کې هم څه سره سختی د پنجاب سره وړه راتل څه سختی ده. دا غریب خلک دا دی اوس مال راځي دکان ته، دا ته وینې ما سره کیلو کیلو باندې وړي، کیلو په 50، 2 کیلو 5 کیلو وړي. ریټ خو دلته نسته، دلته ګرد اوپن مارکیټ خرڅیږي. ریټ ګرد د مل سره ایشو کیږي، مل کم ریټ راکې بس هغه ریټ چلیږي، نور ریټونه نسته.
پر ووش کال دا وخت د وړو د 100 کیلوګرامو د یوې ګونې بیا 1500 روپۍ ولا. د مل مالکان د دې زمواره حکومت بولی. د بلوچستان د خوراک د څنګه صوبای وزیر عبدالرحمن کتران وویل چې مرکزی حکومت اوس و پاسکو ته امر کړی دی چې ډیر زربه او مشته 15000 ټنه غنم راکړي چې دلته به د وړو بیا راټیټکی. حکومت دا تور ردوی چې وړه په کاچاک باندې غونډي حیوا دوت وړل کېږي. د دوی په خبره چې امنیتی سرتیری پر سر دی په لباندې ولاړ دي، هغه د دې څارنه کوي. صوبایي حکومت وی چې بلوچستان ته زیات شمیر غنم له پنجاب او لسند څخه راوړل کېږي. بلوچستان هر کال ولس لکه ټنه غنم تاړتیا لري. له وچکالۍ زخه ځپل سوی بلوچستان کې د غنمو کرانه ډیره کم سوی ده. د کارو کروندې د څنګه چارواکي وی چې اوس یوازې په نصیر آباد او جعفر آباد کې غنم کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
در من اوریدونکو اولیدونکو مننه مو کوم چې زمونږ سره مرګری دی د پروګرام په دې برخه کې تاسو بوزو د پیښور تاریخي اسلامي کالج لورتا چرته چې د پښتو د ورځ په نامه باندې یو غونډه شوې ده چې پکې ګډونوالو د پښتو په اهمیت په تاریخ او په پښتني کلتور باندې خبرې اترې کړې دي. د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په یو ویډیو رپورټ را لګلې.
دنیا لنده ده چې
په غونډه کې د یادې تعلیمي ادارې بشمول اسلامي کالج په هنتون او د اسلامي کالج طالب علمانو په تقریری او نورو ادبي برخو کې د پښتو ژبې په تاریخ او اهمیت رڼا واچوله. وایس اپ امریکا ډیو نیوز سره خبرو په محل د پیښور اسلامي کالج پښتو سانګي استاد سجاد ژوندون وینا وچی داسې ډول غونډو ته بیا کولو سره پوز د کونکو کې د پښتو ژبې تاریخ د پښتنو کلتور او د مورنۍ ژبې اهمیت په اړه شعور پیدا کیږي.
نن ورځ څنګه منګه د تقریر موضوع وا څوک پښتو خپل سیاله څوک لګیا دي چې پښتو خوري. سیال غازی سیال صاحب زمونږ د پښتو ډېر نومتل شاعر او سورز مخ کې وفات شوی دی. د نن دغه ورځ مونږ غوښتل و چې دا مونږ دغه نوم ته منسوب کو، نو په دغه حوالے سره مونږ دغه پروګرام نن را جوړ کړی دی. اجرو ته پښتو لاړه شي، پرایویټ سکولونو کې د پښتو ډېر لوی فقدان دی. ایون تر دې پورې چې په پرایویټ سکولونو کې په پښتو ویلو باندې هم پابندي ده او ماشومان پہ جرمانه کیږي او هغوی پہ سختو سره مخ دي.
د پیښور اسلامي کالج پوهنتون زنانه زده کوونکي اسماء اخلاص وایي چې په نوي کول کې ډېر کم داسې ځوانان شتون لري چې هغه پښتو لیکلی او لوستلی شي.
اوس پورې چې زه څومره حد پورې پروګرامونو لتلې ما څومره سټوډنټانو سره ملاو شوم، نو همیشه هغه دغه خبره کوي چې نه پښتو لیکلی شو او نه ویلی شو. نو مال افسوس په دغه ځای کې راځي چې مونږ بچي انګریزي ته بوزو، مونږ بچي اردو ته بوزو، مونږ بچي ډاکټرۍ ته بوزو، انجینرۍ ته بوزو، نو پښتو ته ولې نه راولو؟ کدا ایونټس را جوړ شي، داسې سرمنیز وشي، داسې دین علاوه داسې پروګرامونه را جوړ شي، نو د دې سره د انسان هغه جذبات هغه احساسات روح لړزيږي او هغه واقعي خبره ده چې هغه لازم نه پښتو سره مینه کوي.
د یاد پوهنتون د قانون څانګې زده کوونکي او د دغه غونډې په تقریری سیالو کې برخه اغیستونکي جابر خان وایي چې آئین پاکستان کې د مورنۍ ژبو خوندي ساتلو په اړه ماده موجود ده. ولې د ریاستي ادارو د عدم دلچسپۍ له امله په سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې پښتو ژبې ته هغه عمره اهمیت نه ورکړل کیږي څومره چې پکار دی؟
د آئین 28 نمبر آرټیکل دا داوی چې د څومره علاقائی زبانونه دي، ا دې د پرمختګ د پاره د سرلټ چې کوم سکرپټ دي، ا دې د پرمختګ د پاره وا ټول صوبې چې اختیار حاصل لې چې دا پروموټ کی او مرکز به خپل هم د دې د پرمختګ د پاره حل ځلې کوي. بیا دا وینشتل ګون په خپل دور کې چې د ریجنل لنګویجز د پاره چې دا یو اکټ هم پاس کو چې موږ به د ریجنل لنګویجز پروموټ کوو او ریجنل لنګویجز به موږ د نصاب ذریعہ هم جوړاو. سپګم هم نه خو به سرکاري سکولونو کې هم د پښتو نه ویل کیږي. نن هم ته نظر کې رجستریشن کې نو ایم پښتو یا بی ایس پښتو پای کې نن لږی پوری
په دغه مقاد تعلیمی ماهرینو وینا وچی خیبر پختونخوا کې د اتم ټولګي امتحانونو اغستو ځمداري متعلقه تعلیمی بورډ ته حواله کې دروستو وس په بازي شخصي سکولونو کې د پښتو مضمون لګ ډیر خود لیکيږي. هغه دا هم ویل چې په صوبه کې د عوامي نېشنل ګوند په خواني حکومت د مورنو ژبو د پرمختګ او هغه په نصاب کې شاملولو د لپاره کوم قانون پاس کړی دی، کچره هغه په صحیح توګه نافذ کړی شي نو د سرنوی کول د نورو ژبو بشمول پښتو ژبه هم زده کولی شي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
دنیا
درنو عزتمن اوریدونکو، دا مهال زو د مطبوعاتو ولوري ته ګورو چې پر رسنیو باندې کومه موضوع راغلې ده او ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع خوښه کړې ده.
د تیرو سومیاشتو راسي د پاکستان د مختلفو خارونو نه د پاکستان د یو شمیر پیغلو جنکو د بناوټي ودونو په نوم د چین سړوتا د ودورو نه پس د دې جنکو چین ته د لیګلې کېدو او غلط چین کې دی جینا کو سره د غیر انساني سلوک کې دوه خبرونه خواره دي. نن د اسوسییټډ پریس د نانا خبريالي کېتی ګینن د پاکستان د پنجاب صوبې د سر خار لاهور نه رالیګلی خپل یو رپورت کې د پاکستان د سلګونو جینا کو چینیانو سره د ودولو تفصیل بیان کړی دی. د رپورت سره خطه د پاکستان شپکسه و یو کم دیر جینا کې د بناوټي ناویانو په حیثیت کې په چین کې خرڅ کړی شوی دی. کېتی ګینن د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې په چینیانو د خرڅ کړې شو دیش پګو سوه یو کم دیر جنکو د نمونو فیرس ایسوسیټډ پریس د پاکستان د هغو سرکاري تحقیقاتي اهلکارو نه ترلاسه کړی دی چا چې د دې څخه او د لعنتي نتورک د نوغې وستو پوخ نیت کړی و، ځکه چې په دې نتورک کې شامل ځناور صفته دلالان پاکستان کې د غریبو مور پلار د نیستین ناجایز فائدې پورته کوي او د هغوی د زړه ټوکړي د هغوی لوڼه په چینیانو خرڅوي. په دې فهرست کې د کال 2013 نه را په دې خوا د هغو جینکو په باره کې کوټلي معلومات شته دی چې پاکستانی دلالانو په چینیانو خرڅې کړي دي. کیتی گینن خپل رپورٹ کې لیکي چې د پاکستان سرکاري تحقیقاتي افسرانو د تیر جون نه ډیر د زړه د خلاصه د دې ټولي معاملي تحقیقات شروع کړي وو او په دې ناولي کاروبار کې ټول کسان راخکارا کول، خو چین سره د پاکستان د نږدې او خوږو تعلقاتو له سببه د پاکستان د حکومت اعلی چارواکو دغه تحقیقاتي افسران د پاکستانو جینکو په چینیانو د خرڅولو معامله کې د نورو تحقیقاتو کولو نه منع کړل. د پاکستان د دلالانو خلاف د ټولو نه لوی مقدمه اوس ختم کړی شوې ده. په 13 اکتوبر کې د فیصل آباد یو عدالت یو دیرش چینیان د پاکستانو جینکو د خرید او فروخ په مقدمه کې بری کړ. کیتی گینن لیکي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو د مداخلت نه وړاندې د پاکستان پولیس په چینیانو د خرڅ کړی شو یو شمیر جینکو نه بیانونه اخیستي وو، خو وروستو دوی په عدالتونو کې د خپلو بیانونو نه منکرې شوې، ځکه چې په دې کاروبار کې ککړو خلکو ورلیا خو د وجلو دړکې ورکړې وي او یا د پیسو ټکو په ورکولو د دغه جینکو او د هغوی د خپلوانو خولې ټپې کې. دا خبره کیتی گینن ته د پنجاب د پولیس یو تحقیقاتي افسر او د عدالت یو اهلکار کړی ده. د بشری حقوقو یو عیسائی مرستیال سلیم اقبال کیتی گینن ته وی چې د پاکستان حکومت د اف ای ای په او افسرانو سخت فشار چولې دي، څوک چې د پاکستانو جینکو چینیانو ته د بناوټي ودونو د معاملې تحقیقات کوي. حکومت د اف ای ای دغه افسران د دې معاملې د تحقیقاتو نه منې کړي دي. سلیم اقبال د ډیرو جینکو مور پلار سره د دوی د لونو چین نه په واپس راوستو او د یو شمیر نورو پاکستانو پیغلو ان په موقع چین ته د اړولو نه پر ایسارولو کې اهم کردار ادا کړی دی. سلیم اقبال وایي چې د اف ای ای ډیر افسران خود دې معاملې په سر بدل کړی شوی هم دي. ایسوسیټډ پریس چې په دې معاملې د پاکستان د خارجه معاملو او د کورنو چارو وزارتونو سره د خبرو کولو کوشش وکړو، نو هغوی د څه قسمه تبصرې کولو نه انکار وکړو. کیتی گینن خپل رپورٹ کې زیاته چې د پاکستان یو شمیر کم افسران چې په دې ټوله معاملہ خپوی دي، هغه وایي چې حکومت مونږ ته د چټک او د صحیح تحقیقاتو اجازه نه راکوي. په دې ډیر افسران ظلماتي شوی دي، بلخوا پاکستانی میډیا ته هم کرخه راخکلې شوې ده چې په چینیانو د پاکستانو جینکو د ودولو د معاملې په حق لبا هیڅ قسم خبرونه نه خوري. تحقیقاتی افسرانو کې یو افسر کیتی گینن ته ویلي دي چې د پاکستان د حکومت د لاسه څوک هم د دې بدنصیبو جینکو امداد ته نه راوړاندې کیږي. دا ناولې لوبه جاری په جاری ده او ورځ تر ورځه نور زیاتیږي، ځکه چې په دې کې د ککړو خلکو ښه تسلي ده چې څوک هم دوی ته څه نشي ویلی. حکومتي واکداران هر هغه چا پسې لګي څوک چې د دې معاملې تحقیقات کول غواړي. دغه چارواکي کیتی گینن ته وی چې ما هم د خپل ضمیر د ملامت له سببه خوله پرانستې ده، د په ډېر افسوس سره وی چې زموږ په معاشره کې انسانیت ختم شوی دی.
د دیوا قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو د خبری خبرونه هم په دې ځای پایتور رسیدل او د دې خبرونې وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه د ویروس خان صاحب سره اوري او تاسو قربانو زمونه ز شهید
زبختور شه
او د دې خبرونې پروډوسر او سمینه احسن د ټولو څخه مننه کوو. تاسو نه هم ډیره مننه چې موږ سره مال وی د الله پامان.